السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې کې اوري چې افغان دولت او حزب اسلامي نن د سولې موافقه لاسلیک کړه او د سولې لشوراوي چې لدی ورسته به د حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست څخه د وستلو پړه کار پیلېږي. دا هم اوري چې روپۍ ټولنه وایي د حزب اسلامي سره د سولې موافقه یو نوی پیل او د پرمختګ په لور بریا ده. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې احمد تکالی وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان حکومت او حزب اسلامي نن د سولې د موافقې د لاسلیک پر مهال له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې معارف ډېرې بودیجې او مسؤلیت ته اړتیا لري او روسیه وایي هوایي ځواکونه به د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د سولې د موافقې د لاسلیک پر مهال له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ګلبدین حکمتیار د یو ویډیوي پیغام له لارې په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره سوله ییزه لاره غوره کړي.
د دولت له ټولو مخالفینو غواړو چې د دې بهیر سره یو ځای شي، خپل اهداف له سوله ییزې لارې تعقیب کړي.
ولسمشر اشرف غنی د موافقې له لاسلیک وروسته وویل طالبان اوس دا فرصت لري چې د جګړې او سولې ترمنځ یو غوره کړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په افغانستان کې معارف ډېرې بودیجې او زیات کار ته اړتیا لري. د کمیټې نن په یو خبر پاڼه کې وویل په افغانستان کې د معارف په برخه کې لا هم ګڼې ستونزې شته. خبر پاڼه زیاتوي باید هڅه وشي څو هغه 3.5 میلیونه ماشومان چې ښوونځي ته له تلو محروم دي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نامنیو د افغانستان د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز کړی. د افغان ښځو شبکه وایي په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره پر کېدونکو ژمنو به جدي څارنه وکړي. د دې شبکې مشرې سمیرا حمیدي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بروکسل کانفرنس به د افغانانو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریکې کړي. له اداري فساد سره مبارزه، ښه حکومتولي، د ښځو او بشري حقونو ټینګښت او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو د شبکې له مهمو غوښتنو څخه دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو نړیوال کانفرنس راتلونکې اونۍ په بلجیم کې جوړیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هند پاوز د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د دې هیواد دوه سرتیري وژلي دي. د پاکستان پاوز نن وویل پاکستانی سرتیرو پرون شپه د کنټرول په کرخه کې په دریو کلیو کې د شپږو ساعتونو لپاره د هندي ځواکونو ډزو ته ځواب وویل. د پاکستان صدراعظم نواز شریف دا نښته د هندي ځواکونو لخوا څرګند او بربند یرغل وباله او ویل د پاکستان پوځ د دې هیواد پر ارضي تمامیت د هر راز تیری په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د هند پوځ نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره پر سرحد کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي چې د هند پر لویو ښارونو د حملو پلانونه یې جوړول. روسیه د سوریه په اړه د امریکا ورستای بیان رد کړی او ژمنه یې کړی چې هوایی ځواکونه به د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل که روسیه سمدستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگتن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن د کربی خبرې بې معنا وبللې او ویل په سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړه به دوام وکړي. پیسکوف وویل مسکو لا هم د سوریه د بحران د حل لپاره له امریکا سره همکاري ته لیوال دی. د بشري حقونو مدافع ټولنو په ایران کې د یوې محکمې هغه پریکړه غندلې چې د بشري حقونو پر فعال نرګس محمدي د طویل حبس حکم یې تایید کړی دی. د میرمن محمدي میړه تقی رحماني چې په فرانسه کې استوګندی وایي د ایران استیناف محکمې د سه شنبې په ورځ د ده پر میرمنې د 14 کاله حبس حکم تایید کړ. د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې شیرین عبادي چې د بشري حقونو د مدافعینو د مرکز په نوم د ټولنې له مؤسسانو څخه ده وایي د نرګس یوازینۍ ګناه دا ده چې په داسې یو هیواد کې د بشري حقونو دفاع کوي چې د انسانانو پر حقونو مسخرې پکې کېږي. نرګس محمدي پروسه کال په مې میاشت کې ونیول شوه او سه کال په په اپریل میاشت کې په حبس محکومه شوه. او ورسته خبر، په اوکراین کې نن په دوهمه نړیواله جګړه کې د زرګونه یهودانو د ډله ییزې وژنې 15 تلین منزل کیږي. نازی پوځیانو د 1941 کال د سپتمبر په 9 او 10 د کیف ښار په لمنو کې 3,200 یهودان قتل عام کړل. د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په دې سیمه کې تر 100,000 پورې کسان ووژل شول، چې یهودان، روما یا جټان، د پخوانی شوروي اتحاد جنگي اسیران او د اوکراین د ازادي بخونکو غورزنګ جنگیالي پکې شامل وو. په پام کې و د اسرائیل ولسمشر ریولین د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشنکو سره یو ځای په دې مناسبت په کیف کې په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي، خو د اسرائیل د پخواني ولسمشر شیمون پیرز د مړینې له کبله اوکراین ته خپل سفر وځنډاوه. دا خبرونه
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. افغان دولت او حزب اسلامي نن د سولې موافقه لاسلیک کړه او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د سولې خبرې ځکه کامیاب شوې چې په دې خبرو کې پردي لاسونه نه وو.
د دې مذاکراتو یوه څرګنده او ځلانده ځانګړتیا دا وه چې د پردیو له وساطت او وسایت پرته خپله د افغانانو ترمنځ ترسره کړه.
د چارو کارپوهان دې موافقې ته له خپل لوري ګوري.
حکمتیار صاحب بدلون خو راوستی دی په خپل عمل و نظر کې، او هغه بدلون خو په اول قدم کې همدغه دی چې په دې پروسه کې په مسلماتي عمیزه توګه برخه اخلي.
د سولې علي شورا وایي راتلونکي شنبه له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو په تطبیق او د بندیزونو د لرې کولو لپاره یو کمیسون کار پیلوي. اروپایي ټولنه وایي چې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې موافقه یو نوی پیل او د پرمختګ په لور بریا ده. د دې خبري مجلې په دوام کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په کرخه د نن ورځې د جګړې په اړه هم رپورټ اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې موافقه نن په ارګ کې لاسلیک شوه. ولسمشر غنی په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه سر له اوس نه عملي بڼه لري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د ویډیوي پیغام له لارې غونډې ته خبرې کولې ویل چې د ډاډه دی چې له حکومت سره د سولې موافقې په عملي کېدو به په افغانستان کې جګړه ختمه شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کې اورو.
لو پیچلو مذاکراتو اوږدو بحثونو وروسته بالاخره د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې وروستی تفاهم لیک د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک شو. که څه هم د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره دغه هوکړه لاسلیک کړه، خو پارک کې په دې اړه لوی او شاندار غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د دې هیواد نږدې ټولو سیاسي مشرانو او د حزب اسلامي مرکچي پلاوي او دغه حزب پخوانیو قمندانانو برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان په خپلو کې د روغې جوړې اراده او ظرفیت لري، خو د ده په خبره کڅوګي پرېږدي. ښاغلی غنی وایي که څه هم د سولې د ټینګښت لپاره ملي اجماع رامنځته شوې، خو هغوی چې د جګړې دوام غواړي لا نور به کرغیړنې چیرې نړۍ ته څرګند شي.
برای همه مردم و بلکې برای همه دنیا به خوبی واضح شده است که چه کسی
دی وی د ټولو خلکو بلکې د ټولو نړۍ لپاره دا په خاطر غوازی شوی چې څوک سوله غواړي او څوک جنگ، او د جنگ د دوام په صورت کې به مونږ لا زیات د حقوق او ملاتړو چیرې به خلکو او نړۍ ته واضح کړو. ولسمشر غنی وایي له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک ځکه د عملي کېدو وړ دی چې له هوکړې وړاندې د ټولو خواوو نظرونه اخیستل شوي او له همدا اوس نه د اجرا وړ ده. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې له 2 وروسته نتیجې ته ورسېدې او د تېرې پنجشنبه په ورځ یې لاسلیک وشو. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته مفصله وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار وویل دی باور لري چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک په بشپړ عملي کېدو به افغانستان کې روانه شخړه پای عمومي.
باور لرم چې مایدی په پدې کې دوه سره به د هېواد روان بحران پای ته ورسیږي. دوه خواوو تعهد کړی چې مایدی ټولو موادو ته به بشپړ درناوی لري او صادقانه او مخلصانه توګه به هغې ته التزام لري.
حکمتیار همدار از گوندوی هیوادونو وسلوالو طالبانو ته هم مشخص پیغامونه لرل. گلبدین حکمتیار وای هغړل چې دا محل له حکومت سره جنگیږي باید نور د افغانستان پر زوریدل ملت رحم وکړي او د سولې خبرې کړي او زل لپاره هم وی امتحانې کړي. د خغلی حکمتیار په خبره هر څوک چې د الله رضا پرته او د پردیو په ګټه وسلوال مقاومت کوي هیڅکله به په افغانستان کې خپل هدف ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک پر بشپړ عملي کېدو دو تینگار وکرد.
زمان انفاز شروع شده اما هر قدمش عمل صادقانه را میخواید.
دیوی د انفاز وخت شروع شوی خو هر قدم صادقانه عمل غواړي. سمون لوري هم او د هغوی لوري هم چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کړای دی او زه په دې اړه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایی رئیس په توګه ډاډ ورکوم چې هیڅ ډول کارشکنی به په دې برخه کې زمون له خوا نه کیږي. د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی به وایي چې د سولې علي شورا له نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره هم د سولې خبرې غواړي. که څه هم ښاغلي ګیلانی په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو دی وویل چې خلک به ژر په دې برخه کې د دوی له لوري د خو خبرونو شاهدان وي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې له حزب اسلامي سره د افغان حکومت سولې دا وښوده چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی او هیڅوک دلته سوله نه ردوي.
و امر دل چې حزب اسلامي او افغان دولت نن د سولې موافقه لاسلیک کړه. ګلبدین حکمتیار او دغه راز افغانستان ولسمشر پر وسلوالو ډلو او خاص په خاستوګه پر طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې په سولې ایزه توګه خپل اهداف تعقیب کړي. په هغه ویډیو پیغام کې چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د افغان دولت د لوړو پوړو مشرانو په ګډون راټول شو خلکو ته وکړ، تر ډیره د هغه خبرې پر سولې څرخېدې. نوموړي په افغانستان کې د جګړې دوام بې ګټې او د افغانانو په زیان وباله او پر طالبانو د حکومت پر نورو مخالف وسلوالو ټینګار وکړ چې خپل اهداف د سولې له لارې تعقیب کړي. د ښاغلي حکمتیار په نننۍ وینا اجمل اند د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبانو د سولې غږ د حکمتیار په څیر د یو چا لخوا چې په خپله تر اوسه د حکومت په وسلوال مخالفت کې ښکېلو څومره ارزښت لري. ښاغلي صافي وویل
بېخي ښه غږ یې په ښه وخت کې پرې کړی چې وایي څوک چې دا یوازې راغلی دی او تسلیم شوی یا مایوسه شوی یا بله لاره نه لري، نو په دې لحاظ باندې دا غواړي طالبان هم نور د مرګ نه خلاص کړي، جګړې نه خلاص کړي. او شاید هم دا طالبان د نږدې نه پېژني که اوس هغوی د قدرت په سر یو څه اختلافات خپلو منځو کې لري، نو شاید یو ګروپ یې ورسره منلی هم وي او ما په شرط دی چې دا یې ورته دعوت ورکړي، نه د هغه چا د خوا چې د ملي وحدت د حکومت نمایندګانو سی وو چې هغه به طالبان وایي چې دا خو امریکا را وستلی.
استاد د پخپلو خبرو کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې ستاینه وکړله چې ګواګي د ده د سولې د موافقې هرکلی کړی دی او په عین حال کې له حکومت نه وغوښتل چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي بندیان د بې قیدو شرطه خوشي کړي. زما پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ چې د ده دا غږ او دا غوښتنه به د طالبانو په ډلو کې انعکاس ولري نسبتا نورو د سولې غږونو ته چې وخت نا وخت پر طالبانو باندې شوي دي؟
او فکر کوم چې دا به آخري پاینټونه او آخري ورځې د طالبانو د جګړې د ول چې هغه د پاکستان وضعیت ته هم په سیاسي لحاظ که سړی په منطقه کې او په نړیواله ټولنه کې توجه وکړي، نو اوس پاکستان هم مجبور دي د هغو طالبانو نه چې جنګیالي دي لاس واخلي او یا هغه کوم آخري ټسټ خپل پرې وکړي که ناکامه شول بېخي پسې ووهي. نو په دې لحاظ دا به یو پخوانۍ موافقه شوې خبره هم فکر کوم د مزې بخش د طالبانو سره چې سوله غواړي وي چې یو شرط به هم هغوی شاید د حکمتیار غږ واوري او راشي او دغه لاره تعقیبه کړي، نه د عبدالله عبدالله یا د اشرف غنی غږ.
تاسو څه فکر کوئ حکمتیار له خپلو هغه اساسي او بنسټیزو غوښتنو تیر شوی دی او که نه دی به په د دې وینا د څرګندېږي چې دی به په راتلونکي کې هم هماغه غوښتنې چې پخوا یې لرلې لکه د بهرنیانو وتل او یا دا چې د یو نوي حکومت او نوي ادارې رامنځته کېدل دا غوښتنې به تعقیب کړي په سوله ییز ژوند کې؟
زه فکر کوم چې حکمتیار صاحب بدلون خو راوسته دی په خپل عمل و نظر کې، او هغه بدلون خو په اول قدم کې همدغه دی چې خپله راضي او په دې پروسه کې په مسلمات عمیزه توګه برخه اخلي. او داسې بیا د طالبانو د راتګ غوښتنې هم کوي، او یا خپل نورې غوښتنې دی پریدي او نه تیر شوی دی. د هغه اعظمي قسمت نه چې ډېر سوله تخریشیي فکر کوم د هغې نه تیر شوی دی. اوس د اساس د بیس نه یو سیستم د فساد د کرزي صاحب په وخت کې ایښودل شوی دی چې اشرف غني او عبدالله یې نشي رنګولی. نو کیدای شي چې دغسې جدي جریانونه لکه حکمتیار صاحب غوندې ودرای شي، جګړې نه لاس واخلي، حکومتداري و عدالت اجتماعي تامینولو، د سولې راوستلو او د وطن مومنو خلکو ته خدمت کولو په لاره باندې ګام واخلي او پلان ورته جوړ کړي، کیدای شي کامیاب شي.
د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د استاد پوهان ودیر صافي څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په لاسلیک په موضوع کې پاتې کیږو. د سولې عالي شورا وایي راتلونکې شنبه له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو په تطبیق او د بندیزونو د لرې کولو لپاره یو کمیسیون کار پیلوي. د دې شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیسیون کې د سولې شورا، حکومت او حزب اسلامي استازي برخه اخلي او تمه ده چې د پام وړ نتایج ولري. په دې اړه سیفی الله ستنگزی رپورټ لري.
ورسته له هغه چې د پنځمې پورز د افغان ولسمشر لخوا له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک شو، د سولې عالي شورا وایي د یاد تړون د موادو د تطبیق لپاره راتلونکې شنبه یو ګډ کمیسیون جوړیږي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې د تړون د موادو تطبیق په ګلبدین حکمتیار او د هغه په ځینو ملګرو د نړیوالو بندیزونو لرې کول او د ښاغلي حکمتیار د راتګ ترتیبات د دغه کمیسیون اصلي دندې جوړوي.
د افغانستان جامعه دولت تعهد د حزب اسلامي لپاره یو پیشنهاد ولري. هغه هیوادونه دي چې د حزب اسلامي رهبرانو تور لیست کې دي، هغه نه تور لیست نه وباسي، او بیا شورا رسول او د وحدت ملي حکومت نماینده او د حزب اسلامي پلاوي شنبې له ورځ نه د غونډه شاید درلودي چې یو کمیسیون د اجرایوي جوړ شي دغه تفاهم نامه مدګانو تصدیق کی نظارت وکي.
کاغلی وچخون هله خوده چې له حزب اسلامي سره د سولې تړون په څیر د بندیزونو په لری کولو او د تړون د موادو په تطبیق کې هم د پام وړ نتایج ترلاسه شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون د افغان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا لاسلیک او د ولسمشر په امر د اجرا وړ وګرځول شو. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا که څه هم د سولې د دغه تړون د تطبیق لپاره د یو کمیسیون جوړیدل د تړون د لاغښتل کېدو لپاره ښه بولي، خو اندېښنه لري چې آیا نړیواله ټولنه به په خپلو ژمنو عمل وکړي که څنګه. د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مهمه ده څو نړیواله ټولنه ژمنې عملي کړي او په راتلونکي کې په نورو مخالفینو دا پروسه اغېز ولري.
د کمیسیون جوړښت دا به نه یوازې د باور د فضا پراخېدو سبب وګرځي، بلکې د ژمنو د عملي کولو په برخه کې به د دواړو لوریو اندېښنې هغه هم جواب شي. دوه ډېرې مهمې ننګونې به د دوی په مخ کې پرتې. یو هغه د نړیوالو کردار په ځانګړې توګه د امنیت شورا او د امریکې د تورو لیستونو څخه باسل دي. دویمه ډېره ستره ننګونه هغه داسې حزب اسلامي به څنګه وکولی شي خپل دغه کردار د افغانستان په سوله کې هغه پراخ کړی شي، د طالبانو په لیکو باندې په جګړه باندې مثبت اغېز وښندي.
ښاغلی زلند همداراز وایي که دا تړون سم عملي شي له طالبانو سره د سولې او په سیمه ییزه کچه د افغان سولې د بهیر لپاره د همکاریو د جلب خاطر ډیر ګټور تمامېدلی شي.
واموریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي راتلونکې شنبه له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو په تطبیق او د بندیزونو د لرې کولو لپاره یو کمیسیون خپل کار پیلوي. اخوا اروپایي ټولنه وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقه یو نوی پیل او د پرمختګ په لور بریا ده. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې اروپایي ټولنه د دې پرمختګ هرکلی کوي. د ګلبدین حکمتیار او جمهور رئیس اشرف غني ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پړه جوړ شوې غونډه کې افغان چارواکو هم ویل چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته د رسیدو په برخه کې نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ کړی دی. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
اروپایي ټولنه وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې موافقې ته رسیدل یو سخت قدم و، خو دواړو لورو د لومړي ځل لپاره د هڅې په واقعیت بدل کړې. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د حزب اسلامي سره د سولې موافقې له لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو د سولې لپاره سترې قربانۍ ورکړې او د دې بریا وروسته د مبارکۍ وړ دي. دی وایي زه د دې هڅو د بریا مبارکي وایم. دا د افغانستان لپاره یوه ستره ورځ ده. دا د 2000 لومړي کال راهیسې د سولې لومړنۍ بریالۍ خبرې دي. دا د پرمختګ لپاره ښه ګام دی. نن موږ نوې پروسه پیل کړه چې د وشي پای نه دی او زه ډېره هیله لرم چې دا به بریا وي. ښاغلی میلبن وایي چې دا د پرمختګ لپاره یو ښه قدم دی او هر څوک یې د سولې هڅو په برخه کې حقیقت ته په رسیدو باوري کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د پنجشنبې په ورځ د سولې موافقه لاسلیک شوه او دواړو لورو ویل چې له لاسلیک سره سم دا موافقه د عملي کېدو وړ ده. له دې لاسلیک وروسته به حکومت په حزب اسلامي د نړیوالو بندیزونو د ختمېدو او د سولې د تفاهم لیک د نورو مادو عملي کېدو ته هڅه کوي. ګلبدین حکمتیار دا مهال د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. د اروپایي ټولنې د دې دریځ اوراخوا افغان حکومت ویلي چې د حزب اسلامي سره سولې ته د رسیدو په برخه کې د هیڅ خارجي فشار سره نه دي مخ شوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې موافقې د لاسلیک په غونډه کې وویل نړیوال له هرې هغې پروسې هرکلی کوي چې افغان حکومت ورسره نتیجې ته رسیږي. دی وایي د حزب اسلامي سره د سولې په پروسه کې نړیوالې ټولنې هیڅ شرط نه دی ایښی او ویلي دي چې که افغان حکومت له هر لوري سره نتیجې ته رسیږي دوی به یې ملاتړ وکړي. او کله هم د حکمتیار صاحب سره د سولې د خبرو پر مخ وړلو په برخه کې مخالفت نه و موجود. له دې وړاندې د حزب اسلامي سره د روغې جوړې له لومړي پړاو لاسلیک وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په شمول بېلابېلو ټولنو او ځینو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د حزب اسلامي د مرکزي شورا غړي جمیل زادران ازادي راډیو ته وویل د دې روغې جوړې څخه نړیوال ملاتړ ځکه هم مهم دی تر څو نورې ډلې هم له فشار پرته د سولې په خبرو باوري کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا مدني ټولنې ځینې بنسټونه وایي د بروکسل غونډې ته به له یو لړ هغه وړاندیزونو سره لاړ شي چې د خلکو غوښتنې پکې په پام کې نیول شوي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
خو حکومتولي له اداري فساد سره مبارزه، د بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو او د ماشومانو وضعیت ته پاملرنه د مدني بنسټونو عمده غوښتنې دي چې د بروکسل غونډې ته به وړاندې شي. د مدني بنسټونو یو شمیر فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د سولې او امنیت ټینګول، دوامداره پراختیا او د مدني فعالانو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د مدني بنسټونو نورې غوښتنې دي. افغان مرمنو د شبکې یوه فعاله سمیرا حمیدی وایي چې د بروکسل غونډې ته په خپل وړاندیزونو کې د خلکو هیلې او غوښتنې په پام کې نیولې دي.
به نمایندگی از مردم در نشست بروکسل ما تاکید میکنیم
د خلکو په استازیتوب د بروکسل په غونډه کې پرخې حکومت ولای د سولې په پروسې سیمایز میکانیزم د تروریزم د ځپلو لپاره د نړۍ په ملاتړ او د کډوالو پر موضوع تاکید وکړم.
د مرمن حمیدی په خبره د بروکسل په غونډه کې به د مدني بنسټونو لږ غړي چې 15 به فعال خزی وي ګډون وکړي. په خاطر دې د ملي اوالي حکومت مشرانو ویلي چې د بروکسل غونډه به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او کوم ژمنه چې حکومت په دغه غونډه کې کوي په جدي توګه به وسارل شي. په دې اړه ځینې کارپوهان وایي ځینې ښځې به دغه غونډې ته د شخصي اړیکو په اساس معرفي شي خو کومه رغنده برخه به پکې ونه لري. کارپوهان دا هم وایي دغو بنسټونو د څو کلونو راهیسې د نظام په خوالي کې کومه ونډه نه ده لرلې او له نړۍ څخه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر په هیواد کې یو لړ ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر بیژن په دې باور دی چې د بروکسل په غونډه کې به د ځینو ښځو ګډون نمایشي بڼه ولري او د پروژو لپاره به پیسې ترلاسه کړي.
حمایت علاقات مهم در داخل دولت، حمایت برخی از
په دولت کې دننه او د ځینو ځانګړو بهرنیو کړیو ملاتړ به د دې سبب شي چې څو تکراری څیرې پکې معرفي شي. حال دا چې دوی په ملي مسایلو کې د ستونزو حل لپاره کوچنی لید هم نه لري. متاسفانه له دوی څخه د ګټو د ترلاسه کولو په مقصد استفاده کیږي.
ښاغلی بیژن وایي د بروکسل غونډې ته باید داسې څیرې ورمعرفي شي چې په رښتینې سره د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړی شي. دی وایي که د دې مرستو لازمه څارنه ونه شي ځینې فرصت طلبه مدني فعالان به د افغانستان پر وړاندې د نړۍ باور کم کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. هند پاکستان وایي چې هندي ځواکونو نن د دې هیواد دوه سرتیري وژلي دي. هند وایي چې د کشمیر په کرخه عملیات د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې د هند په لوی ښارونو کې بریدونه ترسره کوي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
هندوستان د پنځشنبه په ورځ ویل پر مشکوکو سخت دریځو چې غوښتل یې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه هندوستان ته ننوځي هدفي عملیات کړي دي. دا د هغې حملې په عکس العمل کې چې پر یوه هندي پوځي اډه سوي وو او دغه هیواد یې پړه پر پاکستان اچوي د هندوستان لومړۍ مستقیمه نظامي حمله ده. د هندوستان د پوځ لخوا د عملیاتو مشر په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې دغو حملو د پام وړ تلفات درلودل. پاکستان ویلي چې داسې هیڅ هدفي عملیات نه دي سوي، خو د هندي پوځیانو یوه حمله یې پر شا تمبولې ده او د هندوستان سره پر پوله یې ځوابي ډزې کړې دي. دا عملیات له هغه وروسته سوي دي چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي خبرداری ورکړ چې پر یوه هندي پوځي اډه د سپتمبر د 13 د حمله مسؤلینو ته به سزا ورکړي. په دغه حمله کې 13 هندي سرتیري وژل سوي وو. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې تر دې حمله وروسته په اټومي وسلو سنبال هندوستان او پاکستان ترمنځ د نظامي ترنګلتیا د زیاتېدو احتمال دی چې په نتیجه کې د 2003 کال د کشمیر د اوربند موافقه له منځه تللی سي. د هندوستان د پوځي عملیاتو عمومي رئیس ډګر جنرال رمبیر سنگ وایي دا حملې د چهارشنبه په ورځ وسوې او پر ډیرو ځانګړو ځایونو چې په اړه یې کره معلومات وو متمرکز وې. د ده په وینا دا معلومات د ځینو تروریستانو په اړه و چې هلته ځای پر ځای سوي وو او غوښتل یې هندوستان ته نفوذ وکړي او هلته تروریستي حملې وکړي. سنگ ویلي چې د خپل پاکستاني سیال ته حال ورکړی و چې دغه عملیات به کوي، خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه اعلامیه خپرولو سره ویلي چې هندوستان یوازې د خپلو خلکو او رسنیو د خوشحالولو لپاره داسې کارونه کوي. د ویلي چې که هندوستان دا کار تکرار کړي پاکستان به یې د زور په کارولو ځواب ورکړي. پاکستان ویلي چې په هیمالیا سیمه کې پر پوله دوه سرتیري د ډزو په تبادله کې وژل سوي او نه نور یې ټپیان سوي دي. رویټرز خبري اژانس د هندوستان د هوایي ځواک د یوه پخواني پوځي منموهن بهادر لخوا لیکلي تر ټولو لوی پیغام دا دی چې که نورې تروریستي حملې وسي تر پوله پورې غاړې به په عکس العمل کې عملیات کېږي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې د پاکستان قدرتمن لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نږدې راتلونکي کې تقاعد کیږي او صدر اعظم نواز شریف په پریکړه کوي چې د راحیل شریف ځایناستی به څوک وي.
د پاکستان او هند ترمنځ مو د شخړې په اړه واورېدل. اخوا به روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د سوریې حکومت او روسیه د سوریې په حلب ښار کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایم پرون خبرداری ورکړ چې که په حلب کې پوځي عملیات بند نشي نو امریکا به له روسیې سره په سوریه کې همکاري بند کړي، خو روسیه وایي که په دې سیمه کې پوځي عملیات بند شي نو افراطي وسلوالې ډلې به خپلې لیکې له سره تنظیم کړي. احمد تکل پر رپورټ لري.
روسیه د سوریه په اړه د امریکا ورستای بیان رد کړی او ژمنه یې کړې چې هوایي ځواک به یې د سوریه د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون وویل که روسیه سمدستي د حلب په شمال کې پوځي عملیات بند نه کړي نو واشنگټن به له مسکو سره په سوریه کې همکاري بند کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د کربی خبرې بې معنا وبللې او وی ویل په سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړه به دوام وکړي.
مو قطعا
نه غواړو له داسې وضعیت سره مخامخ شو چې د واشنگټن د چارواکو په څیر په خپلو ژمنو کې پاتې راتلل زموږ پر هیواد په لفظي حملو او د ټولو خونړیو ستونزو په خاطر پر روسیې د تورونو په لګولو سره پټ کړو. دا کار سم نه دی او له حقیقت سره سمون نه لري. تر ټولو مهمه دا چې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې له پرمختګ سره مرسته نه کوي. پیسکو فوایل مسکو له هم د سوریه د بحران د حل لپاره امریکا سره همکاري ته لیوال دی. په همدې حال کې فرانسې ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو سره د سوریه په اړه پر یو نوې پریکړه لیک کار کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرول نن سهار د پاریس یو رادیوي چینل ته په دې اړه وویل
لا فرانس ایت ان ترن ترافایي ژو پارالون سیت اپریمیدی پور
فرانسا پر هغه پریکړه لیک کار کوي چې اوس مهال یې په اړه خبرې روانې دي. زه لندن ته روان یم څو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم قانع کړم، خو موږ همداراز له متحدو ایالاتو سره په تماس کې یو څو دا پریکړه لیک په امنیت شورا کې تصویب کړو او هیله من یو چې روسیا او چین به یې هم تایید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیرګی ریابکوف نن سهار په حلب ښار کې د مسکو او دمشق د پوځي عملیاتو د بندولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی وینا احساساتي غبرګون وباله او ویل چې روسیه د نوموړي څرګندونې د تروریزم له ملاتړ سره انډول ګڼي. ریابکوف وویل د اوو ورځني اوربند لپاره د امریکا پلان د روسیې لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه د هغه په وینا دا کار به افراطي ډلو ته د خپلو لیکو د بیا سنبالولو موقع ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون وویل چې روسیه هم په سوریه کې د جګړو په بندیدو کې ګټې لري، ځکه افراطي ډلې ښایي په سیمه کې له رامنځته شوې تشې څخه د روسیې پر اهدافو او حتی د روسیې پر ښارونو د حملو د پلانونو لپاره کار واخلي.
د سوریې د جګړې په اړه مو د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د اختلافاتو رپورټ واورېده. نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و شام بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که توافقنامه صلح از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در کابل امضا شد و نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان از توافق صلح با حزب اسلامی استقبال کرد. نخست خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب اسلامی توافقنامه صلح را امضا کردند. اتحادیه اروپا از توافق صلح با حزب اسلامی استقبال کرد و روسیه درخواست آمریکا برای توقف عملیاتش در سوریه را رد کرد. سلام، خوش آمدید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز توافقنامه صلح را امضا کردند. حکمتیار در یک پیام ویدیویی از تمام شورشیان خواست تا اهدافشان را به گونه صلح آمیز دنبال کنند.
د دولت له ټولو مخالفینو غواړو چې د دې بهیر سره امضا شي، بل اهداف له سوله ییزې لارې تحکیم کړي.
در این حال سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان توافق صلح با حزب اسلامی را یک موفقیت برای مردم این کشور دانسته است. فرانس میشل ملبن امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که اتحادیه اروپا از این توافق استقبال می کند.
من
فکر می کنم این موفقیت مردم افغانستان است. افغان ها خواهان صلحند و به آن نیاز دارند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر یک نظرسنجی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور افزایش یافته است. فهیم دشتی رئیس اجرایی انجمن امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در 6 ماه اول سال روان 60 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. شبکه زنان افغان می گوید که از عملی شدن تعهداتی که در نشست بروکسل سپرده می شود به گونه جدی نظارت خواهد کرد. سمیرا حمیدی رئیس این شبکه امروز در کابل گفت در کنفرانس بروکسل با نامه اشتراک می کنند که تمامی خواسته های افغان ها در آن جا داده شده. نشست بروکسل در هفته آینده در بلژیم برگزار می شود. روسیه اعلام اخیر آمریکا در مورد سوریه را رد کرد و گفت که نیروهای هواییش به حمایت از نیروهای حکومت در سوریه ادامه می‌دهند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت در صورتی که روسیه گام‌های فوری را برای متوقف ساختن حملات بالای شهر حلب سوریه برندارد، واشنگتن آماده است تمام همکاری خود را در مورد سوریه با روسیه قطع کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز این سخنان را به معنا خوانده افزود که جنگ علیه تروریسم در سوریه ادامه خواهد یافت. اردوی پاکستان میگوید که سربازان هندی دو سرباز پاکستانی را در داخل خاک این کشور در منطقه مورد مناقشه کشمیر کشتند. اردوی پاکستان امروز گفت که در طول شب سربازان پاکستانی به آتشباری بدون دلیل هند در امتداد سرحد پاسخ مناسب دادند. مقام‌های اردوی پاکستان گفتند که تبادل آتش در نزدیکی قریه های بیمبر، کل و لیپا 6 ساعت طول کشید. اردوی هند گفته که برای خنثی ساختن حملات پلان شده بالای شهرهای این کشور، حملات هوایی دقیق را در امتداد سرحد انجام داده است. رنبیر سنگ، یک مقام اردوی هند، امروز در این مورد گفت: During these counter-terrorist operations, significant casualties. در این عملیات ضد تروریسم با تروریستان، کسانی که تلاش می‌ورزند تا از آنها پشتیبانی کنند، تلفات چشمگیر وارد شده است. و گروه های حقوق بشر تایید حکم زندان یک فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. شیرین عبادی، بنیانگذار مرکز مدافعان حقوق بشر ایران، گفته که یگانه جرم نرگس محمدی این است که مدافع حقوق بشر در کشور است که این حقوق را پایمال می کند. تقی رحمانی، همسر محمدی، در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که نرگس بیگناست.
از نظر اینا مجموعه کارهای نرگس محمدی مثل تجمع در جلوی مجلس در اعتراض به افید پاچی، نقد بررسی لایو و شرفنده آقای روحانی، تلاش برای تغییر احکام اعدام، از نظر این آقای همه جرم کردن قلم داد میشه.
محمدی به روز سه‌شنبه حکم 16 محکمه به روز سه‌شنبه حکم 16 سال زندان خانم محمدی را تایید کرد. پایان خبرها.
شش و 36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. توافقنامه صلح سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد.
برای همه مردم و بلکه برای همه دنیا با خوبی واضح شده است که چه کسی در پی صلح است و چه کسی در پی جنگ.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی استقبال کرد.
I congratulate those efforts and I think it's a big day for Afghanistan. It is the first significant peace deal since 2001.
قرار است یک کمیسیون هفته آینده کار را در راستای رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و تطبیق مواد توافقنامه صلح آغاز کند. این را شورای عالی صلح افغانستان میگوید. نمایندگان نهادهای جامعه مدنی افغانستان در اجلاس بروکسل روی کدام مسائل تاکید خواهند کرد؟
حکومتداری خوب تاکید بیشتر، ما همچنان سر پروسه صلح، ما همچنان تاکید میکنیم بالای وضعیت مهاجرین افغانی که مهاجر شدند، مهاجرین که قبلا در پاکستان ایران هستند، وضعیتشون بسیار خراب است، همچنان مهاجرینی که در اروپا در اواخر رفتند.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که روسیه درخواست آمریکا برای توقف حملاتش در سوریه را رد کرد. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی پیش از ظهر امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. مراسم در این مورد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود. گلبدین حکمتیار در یک پیام ویدیویی روی عملی شدن مواد این توافقنامه تاکید کرد و به برخی مسائل دیگر هم اشاره نمود. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
پس از مذاکرات طولانی و پیچیده سرانجام توافقنامه صلح به روز پنجشنبه اسوی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا رسید. هرچند رهبر حزب اسلامی این توافقنامه را از طریق ویدیو کنفرانس امضا کرد، اما به مناسبت امضای این توافقنامه نشست بزرگ در ارگ برگزار شده بود. در این نشست بیشتر رهبران سیاسی، هیئت مذاکره کننده و قماندانان سابق حزب اسلامی شرکت داشتند. محمد اشرف غنی میگوید افغان ها ظرفیت و اراده مصالحه را دارند، اما با گفته وی اگر کسی آنها را به این کار زارت. آقای غنی میگوید هرچند بین افغانها برای تامین صلح در کشور اجماع ملی وجود دارد، اما آنانی که جنگ میخواهند از خود چهره زشت به جهان معرفی مینمایند.
برای همه مردم و بلکه برای همه دنیا به خوبی واضح شده است که چه کسی در پای صلح است و چه کسی در پای جنگ. و در صورت تداوم جنگ ما بیشتر از گذشته چهره آنان و حامیانشان را به مردم و به دنیا واضح خواهیم.
رئیس جمهور غنی میگوید توافقنامه صلح با حزب اسلامی به خاطر قابل تطبیق است که قبل از رسیدن به توافق نظریات تمام جناح‌ها گرفته شده و سر از همین حالا قابل اجرا می باشد. مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی پس از دو سال به نتیجه نهایی‌اش رسیده و به روز پنجشنبه هفته گذشته ابتدا میان نمایندگان دو طرف امضا گردید. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس با شرکت کنندگان نشست بیانیه مفصلی را ارائه کرد. آقای حکمتیار گفت که باور دارد با عملی شدن کامل توافقنامه میان حکومت و حزب اسلامی بحران جاری در افغانستان به پایانش برسد.
باور دارم که با عملی شدن این معاهده بحران جاری در کشور به پایان برسد. هر دو جانب تعهد کردند که به تمام مواد معاهده احترام کامل داشته باشند و به شکل صادقانه و مخلصانه به آن التزام بکنند.
آقای حکمتیار همچنان برای کشورهای همسایه و طالبان مسلح نیز پیام‌های مشخصی داشت. گلبدین حکمتیار گفت گروه‌هایی که در حال حاضر با حکومت می‌جنگند دیگر بالای مردم رنجیده افغانستان ترحم کرده و گفتگوهای صلح را اگر برای یک بار هم شده امتحان کنند. با گفته آقای حکمتیار کسانی که بدون رضای الله جل جلاله با منافع بیگانه ها مقاومت مسلحانه را انجام می‌دهد اجگاه در افغانستان به اهداف خود نخواهد رسید. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت بالای تطبیق کامل توافقنامه صلح با حزب اسلامی تاکید کرد.
زمان انفاذ شروع شده، اما هر قدمش عمل صادقانه را می‌خواهد. از ما و از طرف با اونا موافقتنامه را امضا کردیم و ما در این رابطه به رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اطمینان می‌دهم که هیچ نوع کارشکنی در این راستا از طرف ما صورت نخواهد گرفت.
در این حال پیرسید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح میگوید این شورا با دیگر گروه‌های مسلح نیز خواهان صلح است. هرچند آقای گیلانی در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که مردم به زودی از جانب آنان شاهد خبرهای خوش خواهند بود. سفیر اتحادیه اروپا نیز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که توافق میان حکومت و حزب اسلامی این را نشان داد که تامین صلح در افغانستان ممکن است و هیچ کس صلح را رد نمی کند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی آغاز یک پروسه است و یک گام به سوی پیشرفت می‌باشد. فرانس مایکل ملبن این سخن را امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در کابل گفت و افزود که اتحادیه اروپا از آن استقبال می‌کند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که رسیدن به صلح با حزب اسلامی یک قدم سخت بود، اما هر دو طرف این تلاش ها را به واقعیت مبدل کردند. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت افغان ها برای رسیدن به صلح قربانی زیاد دادند و توافق صلح با حزب اسلامی را برای مردم افغانستان تبریک میگوییم.
I congratulate those efforts and I think it's a big day for
ما کامیابی که در نتیجه این تلاش ها به دست آمده مبارک میگویم. این یک روز بزرگ برای افغانستان است. این نخستین قدمی در مذاکرات صلح است که پس از 2001 به این سو به موفقیت میرسد و برای پیشرفت یک گام موثر است.
I hope very much for the Afghan people it will be a success.
آقای ملبن میگوید که این یک دستاورد است و این قدم مردم را برای رسیدن به صلح باورمند کرده است. این در حالی است که توافقنامه صلح از سوی رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز پنجشنبه در ارگ امضا شد. مسوده توافقنامه صلح پیش از این نیز از سوی نمایندگان دولت افغانستان و حزب اسلامی امضا شده بود. پس از امضای این سند مفاد این توافقنامه اجرا خواهد شد و حکومت برای رفع تضییرات بین المللی که بالای حکمتیار رهبر حزب اسلامی و سران این حزب است اقدام خواهد کرد. گلبدین حکمتیار در حال حاضر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد. در این حال حکومت افغانستان میگوید که در رسیدن به صلح با حزب اسلامی با هیچ فشار خارجی روبرو نشدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در مراسم امضای موافقتنامه صلح گفت که جامعه جهانی از هر روند حمایت میکند که در نهایت حکومت افغانستان به نتیجه آن دست یابد.
در این پروسه‌ای که بالاخره رسید به موافقت و جامعه بین‌المللی موقف خود اعلان کرد، یک روز هم یک شرط نگذاشتن، گفتن اگر دولت افغانستان که دولت مشروع است با هر جنایی به نتیجه میرسه ما آزاد ماند، در هیچ مرحله مخالف پیشبرد مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات با جناب حکمتیار نبود.
پس از امضای مسوده موافقتنامه صلح با حزب اسلامی، برخی از کشورها و سازمانهای جهانی به شمول وزارت خارجه آمریکا از این توافق استقبال کردند. در این حال جمیل زدران، یکی از ناظران پروسه صلح در افغانستان، میگوید که حمایت جامعه جهانی از این موافقتنامه به خاطر با اهمیت است، چون گروههای مخالف دیگر به مذاکرات بین الافغانی باورمند خواهند شد.
شنیدید که سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که این اتحادیه از توافق صلح با حزب اسلامی استقبال میکند. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی بیایید بشنویم که برخی از باشنده های کابل در مورد توافق صلح با حزب اسلامی چی میگویند.
صلح کلگی میخواید صداقت که باشه بیادت خود از صلح را میاره، اگر یک راستی و صداقت باشه صلح میاره، اگر یک غلطی باشه و بیادت چوکی پرستی باشه و مقام پرستی باشه و کل دغم جیب شخصی خود باشه چون صلح نمیاره.
نام صابر است، باشنده کابل هستم. هیچ امیدواری نیستیم، هیچ کاری که نمیکنن. ولی دیگه اون زمانی که بود که مردم کتی موشکا میزد میکش و چی کت کاله به و چی روی مه همیال تو خانوادهش که من جنشان رو بتم از اون خانوادهش 7 نفر 8 نفر در یک جای کشته شد که موشکای گلبدین میخورد. نگاله با چی روی مه؟
آقای حکمتیار صاحب، چه رقم در پروسه صلح آمد و خوشبین هستیم و میخواییم که دیگر مخالفین هم به و در پروسه صلح یک جا شد و برای آبادی وطن کار کنیم.
نظریات شماری از باشنده های کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:46 دقیقه شام به وقت کابل شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب به روز شنبه 1 کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد. مولوی عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا در این مورد امروز به رادیو آزادی معلومات داد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بعد از آن که رئیس جمهوری افغانستان توافقنامه صلح را با حزب اسلامی حکمتیار امضا کرد، شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر تطبیق مواد این توافقنامه روز شنبه هفته آینده یک کمیسیون مشترک ایجاد می شود. مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت تطبیق مواد توافقنامه، رفع محدودیت‌های بین‌المللی بالای حکمتیار و برخی یارانش و ترتیبات بازگشت آقای حکمتیار وظایف اصلی این کمیسیون است. مولوی عبدالخبیر اوچقون میگوید
اولین باری که حکومت وحدت ملی افغانستان در مجموع دولت افغانستان متحد شده، می‌دانیم که پیشنهادی را به کشورهایی که رهبران اسلامی را در دسترس دارند با اونا پیشنهاد میکنند که تا پروسه رفع تحریمات اونا شروع کنند و یک کمیسیون دیگه هم تشکیل خواهد شد تا در مورد بازگشت آقای حکمتیار به کابل و تدابیری که در زمینه گرفته میشه مسئولیت به دوش کمیسیون باشد.
مولوی عبدالخبیر اوچقون ابراز امیدواری کرده است که در این زمینه هم نتایج چشمگیر حاصل شود. توافقنامه صلح توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه هفته جاری امضا شد و جنبه اجرایی را به خود گرفت. اما برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی می گویند گرچه ایجاد کمیسیون باعث تقویت این توافقنامه می شود، اما در مورد اینکه آیا جامعه جهانی تعهداتش را عملی خواهد کرد نگرانی دارند. فیض محمد زلاند استاد پوهنتون کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت: ایجاد این کمیسیون نه تنها باعث تقویت فضای اعتماد می شود، بلکه جوابگوی نگرانی های هر دو جانب در زمینه تطبیق مواد توافقنامه هم می شود. اما آزمون های بزرگ نیز در برابر هر دو طرف قرار دارد. یکی برخورد جامعه جهانی است که بیرون ساختن رهبران حزب اسلامی از لیست سیاه توسط شورای امنیت و آمریکاست. دومین که حزب اسلامی چگونه خواهد توانست نقش خود را در پروسه صلح افغانستان وسعت بخشیده بالای صفوف طالبان تاثیر وارد کند. فیض محمد زلان همچنان گفته است اگر این توافقنامه عملی شود، بالای پروسه صلح با طالبان و جلب همکاری ها برای روند صلح در سطح منطقه نیز خیلی مؤثر تمام خواهد شد.
شنیدید که قرار است یک کمیسیون هفته آینده کار را در زمینه رفع تحریم ها بر رهبری حزب اسلامی و تطبیق توافقنامه صلح آغاز کند. این توافقنامه امروز میان دولت افغانستان و حزب اسلامی پیش از ظهر امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. گلبدین حکمتیار در یک پیام ویدیویی روی برخی مسائل اشاره و سخن رانی نمود. زرغونه منگل با برخی از کارشناسان در مورد جوانب مختلف سخنان امروز گلبدین حکمتیار صحبت کرده و این گزارش را تهیه نموده است.
شاید این اولین بار در یک مدت طولانی است که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فرصت آن را یافت که در حضور شمار زیادی از مقامات ارشد افغان، شخصیت‌های مهم سیاسی و رهبران جهادی از طریق ویدیو صحبت کند. آقای حکمتیار در این بیانیه‌اش در جریان مراسم امضای توافق صلح فرصت یافت روی نیاز صلح میان حکومت و مخالفین تاکید کند. وی ادامه جنگ را بی‌فایده و به زیان افغان‌ها خوانده و از طالبان و گروه‌های دیگر مخالف خواست راه صلح را برگزینند و مانند وی از طریق مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان مصالحه کنند. ولی آیا خواست صلح از سوی فرد مثل حکمتیار که خود در 15 سال گذشته بخش عمده از جنگ علیه حکومت و حامیان بین المللیش در افغانستان بود، تأثیر بالای آنهای داشته باشد که راه جنگ را برگزیده و ترجیح می دهند؟ همین سوال را از پوهاند ودیر صافی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی مطرح کردم. آقای صافی می گوید به نظر می رسد که خواست حکمتیار برای سال از طالبان مهمترین بخش صحبت های او بوده باشد. به گفته وی برآورده شدن این خواست به این هم بستگی دارد که مصالحه با خود وی به کجا می رسد.
فکر می کنم که حکمتیار وقتی که فیصله کرده که با حکومت افغانستان یک جای میشه و پروسه قانون اساسی موجود پیش میبره و مبارزه سیاسی میکنه، این میخواد که آینده خودم که این بتونه در او این پلانای خود عملی کنه و او رو سرش فکر کنه و او دعوت کردن مخالفین مسلح طالبان به اینمی پروسه صلح است مثل که خودشان آمده و میخواد که اونا را از جنگ وارهانه و ایره به جوان هم نشان بده که ما نمونه صلح شدم و دیگرها را هم با خود آوردم.
از سوی دیگر محمد علم ایزدیار عضو مشران و جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که توافق امضا شده یک سال پایدار باشد و جوانب مختلف با در نظر داشته تجربه های گذشته اختلافات سیاسیشان را از راه مدنی حل کنند، نه با میله تفنگ.
امیدوار هستیم که هم بتانه در راستای تامین صلح پایدار در افغانستان، ثبات در افغانستان و تامین عدالت اجتماعی، قطع خونریزی و جنگ و ویرانی افغانستان کمک بکنه و راهی باشه که به وسیله ازی یا کپی الگوی باشه که از این طریق اروپایی که امروز در قالب طالب ها و اقانی و اینا در برابر مردم افغانستان و در برابر دولت منتخب افغانستان می جنگن، اینا هم به این پروسه بپیوندن و آنچه را که می خواهن نه از طریق میله تفنگ و نه از طریق توپ و وحشت و دهشت و خونریزی، بلکه از طریق مسالمت آمیز، از طریق رای مردم و از طریق مدنی به دست بیارن.
رهبر حزب اسلامی در بیانیه ویدیویی امروزش روی نیاز صلح تاکید کرد و از رئیس جمهور افغانستان خواست در تلاش‌های صلح پیشی گرفته و اخلاصش را ثابت سازد. وی به طور خاص از گروه طالبان مربوط به ملا رسول یاد کرد که توافق صلح حکمتیار و حکومت استقبال کرده است. گلبدین حکمتیار در بیانیه‌اش خواهان ورود اصلاحات در حکومت هم شد و گفت حکومت باید ایجاد گردد که برای همه قابل قبول باشد و ادارات دولتی باید به گفته وی از دزدها و مفسدین تصفیه شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نمایندگان شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند که با پیشنهادات حاوی تمام خواستهای مردم افغانستان در اجلاس بروکسل اشتراک خواهند کرد. این فعالان مدنی این سخن را امروز در کابل گفتند. قرار است این نشست هفته آینده در مورد افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت داری خوب، مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و توجه به وضعیت کودکان افغان فشرده خواستهای فعالان مدنی است که در نشست بروکسل را مطرح خواهند کرد. شماری از این فعالان که روز پنج شنبه در نشست خبری در کابل گرد آمده بودند میگویند تامین صلح و امنیت، انکشاف پایدار و ایجاد محیط مساعد برای فعالان مدنی نیز جز خواستهای آنان از جامعه جهانی است. سمیرا حمیدی، یکی از مسئولان شبکه زنان افغان، میگوید در پیشنهاد آنان به نشست بروکسل به خواستها و انتظار مردم افغانستان از جامعه جهانی پرداخته شده است.
به نمایندگی از مردم در نشست بروکسل ما تاکید میکنیم بالای موضوع حکومتداری خوب، تاکید بیشتر ما همچنان سر پروسه صلح و امنیت در افغانستان است، میکانیزم های منطقوی و حمایت بین المللی برای اینکه بحث تروریسم و بحث دهشت افغانی در افغانستان بالاخره خاتمه باید پیدا بکنه. ما همچنان تاکید میکنیم بالای وضعیت مهاجرین افغانی که مهاجر شدند، مهاجرین که قبلا در پاکستان ایران هستند، وضعیتشون بسیار خراب است، همچنان مهاجرینی که در اروپا در اواخر رفتند.
به گفته خانم حمیدی، قرار است 10 تن از فعالان مدنی به شمول 5 خانم که بیشتر چهره های شناخته شدند به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست بروکسل اشتراک ورزند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه درخواست آمریکا برای توقف حملاتش در سوریه را رد کرد. مسکو گفته است که نیروهای هواییش به حمایت از نظامیان حکومت در سوریه ادامه می‌دهند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
کرملین می‌گوید جنگ علیه تروریسم در سوریه ادامه خواهد یافت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بر روز پنجشنبه سخنان روز چهارشنبه جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را بی‌معنا خواند. کربی گفته بود در صورتی که روسیه گام‌های فوری را برای متوقف ساختن حملات بالای شهر شمالی حلب سوریه برندارد، واشنگتن آماده است تمام همکاری‌های خود در مورد سوریه با روسیه را قطع کند. کربی همچنان گفته که توقف خشونت‌ها در سوریه به نفع روسیه است، زیرا افراطیان از خلا در سوریه بهره برداری خواهند کرد و حملات را علیه منافع روسیه و حتی ممکن بالای شهرهای آن کشور انجام بدهند. اما سخنگوی کرملین این مسئله را رد کرد و افزود: ما قطعا نمی خواهیم با وضعیت مواجه شویم که مانند مقامهای واشنگتن کوتاه آمدن در اجرای تعهدات خود را به خاطر حملات لفظی بر کشور ما و تمام مشکلات مرگبار با اتهام وارد کردن بر روسیه پنهان کنیم. این کار نادرست است و با واقعیت مطابقت ندارد و مهمترین مسئله این است که در مبارزه مشترک علیه تروریسم کمک نمی کند. پسکوف همچنان گفت که کشورش برای حل بحران سوریه علاقمند همکاری با آمریکاست. در این حال فرانسه میگوید که برای ترتیب یک قطعنامه جهت تامین آتش بس در شهر حلب سوریه با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد کار میکند. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه به روز پنجشنبه در این مورد گفت: فرانسه روی قطعنامه کار میکند و در حال حاضر گفتگوها در موردش ادامه دارد. من به لندن میروم تا وزیر خارجه بریتانیا را تشویق کنم، اما با امریکا هم در تماس هستیم تا این قطعنامه از سوی شورای امنیت تصویب شود.
با تشکر از جعفر احمدی شنیدید که روسیه درخواست امریکا برای توقف حملاتش در سوریه را رد کرد. در همین جای استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.